دا مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ، ټاکل شوی و چې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي، خو ولې اعلان نه شوې؟ په دې اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ترکیې حکومت د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کان کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې له 200 څخه د زیاتو کارګرو مړینه تایید کړې ده، او په دې مناسبت یې درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی دی. خو د سیمې او نړۍ له خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. لا اسد الله لودین نیورو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي ترڅو چې د انتخاباتي شکایتونو نتیجې ونه ګوري، د جمهور ریاست د وروستیو نتیجو د اعلان وخت نشي اعلانولی. د جمهور ریاست د لومړنیو نتیجو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې سرغړونې کړي، او د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې نن څلور وسلوال مخالفین وژل شول. د خبرونو تفصیل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ترڅو چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجه ونه ګوري، نشي ویلی چې څه وخت به د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي. ټاکل شوی و چې وروستۍ نتیجې نن اعلان شي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې څېړنې دوی ته نه دی لیږلي. نور په یو خبري کانفرنس کې نن ویل چې د انتخابات شکایتونو کمیسیون نتیجې به نن د ورځې په ترڅ کې دوی ته ورسیږي.
حاله دوی بعد
از اوهرانس و تانوس هم کمیسیون مست... دای وای اوس د ماسپښین دوه بجې دي. تر اوسه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پریکړې نه دي ترلاسه کړې. مونږ د ته منتظر یو چې هر څومره ژر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل پریکړې زمون کمیسیون ته راولېږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې خپل پریکړې نن د غرمې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې دي. د جمهور ریاست د لومړنیو نتیجو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه له قانون څخه په سرغړونه تورن کړل. عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیونونو په څو مواردو کې داسې کارونه کړي چې له قانون سره په مخالفت کې دي.
در چندین موارد رفتار خلاف قانونی
دای وای په څو مواردو کې د انتخاباتو د کمیسیونونو لخوا غیر قانوني کارونه شوي. دا سرغړونه د انتخاباتو له پایل څخه نیولې تر اوسه پورې دوام لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه باید خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې یې دغه سرغړونه کړې دي. دوی ویل یو سرغړونه دا ده چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو په تفتیش درایه د تفتیش په اړه له انتخابات یو او نیورس ته پریکړه وکړه، او څو ورځې وروسته یې بیا نتیجه اعلان کړه. د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دې ولایت د والی ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مخالفین نن سهار د یادې ولسوالۍ په سرحدي لوړو څوکو کې د هوایي برید په وسیله وژل شول. د نازیان ولسوالۍ یو قومي مشر ملک سهیل هم ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د یادې ولسوالۍ په ځینو سیمو بمباري شوې، خو د مرګ ژوبل په اړه یې معلومات نه دی ورکړي. بل پلو د کونړ په ناړي ولسوالۍ کې هم بې پیلوټه الوتکې بمباري کړي چې د دې ولایت د امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل په خبره دوه طالبان پکې وژل شوی دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزای وړاندې کوي.
دا سلام په وړاندې کولو په مخکې نړیوالو مهمو خبرونو ته. د ترکیه حکومت د هیواد په لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په کان کې د چاودنې او اور لګیدنې په پیښه کې له 200 څخه د زیاتو کارګرو د مړینې له امله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړ. چارواکي وایي د کان په چاودنه کې لږ تر لږه 215 کسان مړه او په سلګونو نور تر ځمکې لاندې بند پاتې دي. د چاودنې پر مهال په کان کې 180 کارګرو کار کاوه. د سوما کان چې د ساحلي ښار ازمیر د شمال ختیځ په 160 کیلومتره کې پروت دی، د سې شنبې د ورځې د چاودنې له امله برېښنا بنده شوې او برقي زینې کار نه کوي. د ژغورنې کارکوونکو په کان کې د بندو پاتې شوو کارګرو د ژوندي ساتلو په مقصد نن سهار وختي د کان داخل ته اکسیجن ورپمپ کړ. په عین حال کې د کارګرو د کورنیو په زرګونو کسانو او نور کارګر د سیمه ییز روغتون بهر راټول شوي او د خپلو عزیزانو په اړه معلوماتو ته منتظر دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان البانیا ته خپل د نن ورځې سفر لغوه کړ. د اوکراین حکومت د هیواد په ختیځ کې د بحران ختمولو په مقصد نن د اساسي قانون او ملي اتحاد په مسلو په ګردي میز کې بحث کوي. د کیف په دې بحث کې به د حکومت پارلمان او سیمو مشران ګډون وکړي، خو د روسپلو او بلتون غوښتونکو استازي ورته نه دي رابلل شوي. د ګردي میز د دې بحث کوربه او چلوونکی به د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سړک نقشې پر اساس پیژندل شوی جرمن ډیپلومات وولف گانګ ایشینګر وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر دا بحث یوازې یو پیل وباله. خبرې په داسې حال کې کېږي چې بلتون غوښتونکو تېره شپه په سلوویانسک ښار کې په یوې حمله کې 8 تنه اوکراینی عسکر ووژل. واشنګټن د کیف د حکومت لخوا د ګردي میز د جوړولو ملاتړ کړی او په مسکو یې غږ کړی چې د دغو هلو ځلو ملاتړ دې وکړي. ګرجستان به د جون په 20مه په بروکسل کې له اروپایي اتحادیې سره د سوداګرۍ او سیاسي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. دا خبره د اروپایي شورا مشر هرمان وان رامپا د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د دې هیواد له صدراعظم عراقي غریباشویلي سره له کتنې وروسته وکړه. وان رامپا په یو بیان کې له اروپایي اتحادیې سره د ګرجستان د اتحاد تړون یو مهم ګام وباله. د تړون په اصولو په تېر نومبر میاشت کې په ویلنوس ښار کې د اروپایي اتحادیې د ختیځ شراکت مشریزې غونډه کې موافقه شوې وه. د سې شنبې په ورځ وان رامپا مالدووا ته د سفر پر مهال د هغه هیواد مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د اروپایي اتحادیې سره د جون په 20مه د اتحاد تړون لاسلیک کړي. او د روسیې د فضایي بیړۍ سویوز درې تنه عمله په نړیوال فضایي مرکز کې له شپږو میاشتو تیرولو وروسته نن ځمکې ته راستانه شول. په دې بیړۍ کې سپاره درې تنه د روسیې میخایل تیورین، امریکایي تبا ریک ماسترکچیو او جاپانی فضانورد کویچی وکاتا نن د قزاقستان فضایي مرکز کې راښکته شول. دې کسانو د ځمکې له مدار څخه شاوخوا 433 کیلومتره پورته په فضایي مرکز کې 138 ورځې تیرې کړې. د مسکو د فضایي ماموریت سیمه ییز مرکز وایي فضانوردان ځمکې ته د راښکته کېدو پر مهال له طبي معایناتو تیر شوي او درې واړه په ښه حالت کې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماخام لهونه بیا د سهار تر 2 پورې یعنی د شپې پر مهال په همدې صفه د آشنا رادیو خبرونه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوی ته د څېړل شوو شکایتونو وروستي نتایج نه دي ورسپارلي، ځکه خو نشي کولی د انتخاباتو وروستي نتایج چې ټاکل شوي و نن باید اعلان شي اعلان کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وشي د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې تر نورو یې رایې زیاتې ګټلې په انتخاباتي کمیسونونو انتقادونه کړي دي، خو دواړه انتخاباتي کمیسونونه وایي چې چارې د قانون سره سمې پرمخ ځي. د افغانستان د جمهور ریاست دوو مخکښو کاندیدانو له امریکایي ډیپلوماټانو سره د انتخاباتو په اړه خبرې اترې تایید کړي، خو وایي په دې بحثونو کې د کومې سیاسي معاملې خبره نه ده شوې. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کوچی په افغانستان کې یو شمیر پوځي سارون کې اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو سره به افغان ملي اردو خپل چارې هڅې چې په کار ده سمبالې نشي کړی. د کندهار د غورک د ولسوالۍ د خلکو په ستونزو د غلطمو په قحطۍ هم خبر وو. که وختو نور ریپورتونه به هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې په پاکستان کې په قبایلي سیمه د ډرون له تازه بریده مو خبر وو او د اوکراین په تازه حالاتو به هم ریپورت ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوی ته د څېړل شوو شکایتونو وروستي نتایج نه دي سپارل شوي. ټاکل شوی و چې نن د غوی د میاشتې په 14مه د افغانستان د جمهور ریاست نهایي نتایج اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی ته تر اوسه د شکایتونو د کمیسون لخوا د څېړل شوو شکایتونو نتایج نه دي ورسېدلي. یاد کمیسون وایي چې له همدې امله د جمهور ریاست د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلانې دل هم ځنډیدلي. سید کمال شاه عارف د کابل په سټوډیو کې دی او په اړه ترې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل چې د جمهور ریاست انتخابات په اړه د خپلو څېړنو نتایج ژر دوی ته واستوي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور د دې کمیسون ویا نور محمد نور د چهار شنبه ورځ په کابل کې خبر اعلان تول چې د شکایتونو د سیړنو د نتایجو له ارزیابۍ وروسته دوی د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانوي.
حال دوی بعد از ظهر است و تا هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را به دست نآورده و ما انتظار از این را میکشیم که هر چی زودتر کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی فیصله های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرسته.
ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ورسته نتایج د ساور د میاشتې په څلورویشتمه یعنی نن اعلان سوی وای. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم فورن اعلان وکړ چې د تیرې شپې په اردو کې به دوی د خپلو څېړنو نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. څېړونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو نهایي نتایج به له پخواني تقسیم اوقات سره سم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویا نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو څېړنو نتایج نن له غرمې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې دي.
ما امروز فیصله های خود بعد از داشت با کمیسیون انتخابات افتار کردیم و کمیسیون انتخابات مطابق احکام قانون میتونه که اگر مواردی باشن به فیصله ما اعتراض بکنن.
خلک هم په وخت د دې نتایج اعلانېدو ته پټم دي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول بې پروايي د منلو وړ نه ده. سیاسي څېړونکي هم د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستۍ نتایج پر خپل وخت اعلانولو باندې ټینګار کوي او وایي چې په ځان سره د انتخاباتو د نهایي نتایج اعلانول به ځینې ستونزې پیدا کړي.
قدرمن دوستانو و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې هم ورته د شکایتونو د کمیسیون لخوا د څېړل شوو شکایاتو نتایج نه دي ورسېدلي، ځکه خو نشي کولای چې له ټاکل شوې نیټې سره سم چې د غوایي د میاشتې څلېرویشتمه نیټه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان لپاره ټاکل شوې وه، له دې سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج په ډاګه کړي. بلخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کاندید عبدالله عبدالله چې تر نورو کاندیدانو یې په انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي، د انتخاباتو په کمیسیونونو انتقادونه کړي دي او دا کمیسیونونه یې د قوانینو څخه په سرغړاوي تورن کړي، خو د انتخاباتو چارواکي وایي چې دوی خپلې چارې د انتخاباتي قوانینو سره سمې پر مخ وړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه به نور تفصیل له نسیم شفق نه واورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه له قانون څخه په سرغړاونو تورن کړل. ښاغلی عبدالله وایي چې په یوه یا دوه مواردو کې نه، بلکې انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې قانون ته پام نه دی کړی او باید د په خبره په دې اړه ځواب ووایي. عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې د مواردو ته پام کول حتی د انتخاباتو پر شمیرونو او ځینو نورو مهمو برخو هم اغیز لري.
مواردی عمده تخطی از قانون به مشاهده رسیده.
له قانون څخه د سرغړونې عمده موارد لیدل شوی دي. د بیلګې په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د څېړنې په اړه د انتخاباتو له ترسره کېدو یوه اونۍ وروسته پریکړه وکړه. څو ورځې وروسته یې دا پریکړه خپره هم کړه. هیڅ داسې قانې کوونکی ځواب نه درلود چې دوی ولې دا پریکړه په درویشتمه نیټه کړې. دا ټول د رایو د شمیرلو او څېړنې په بهیر اغېزمن دی او په هغو شمیرو چې تاسو یې لرې خپله اغېزه پریښې ده
و روی ارقامی که شما در اختیار دارین تاثیرګذار بود.
عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې د مسایلو ته جدي پام وکړي او باید ووایي چې ولې سرغړونې کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې د انتخاباتو په لایحه کې تغییرات باید له انتخاباتو درې میاشتې مخکې رامنځته شوي وای او د ده په خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون سیمه ییز دفترونه هم لس ورځې په ځنډ سره د شکایتونو څېړل پیل کړل او شکایتونو ته یې سمه رسیدګي نه ده کړې. د عبدالله عبدالله په خبره په ځینو مواردو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د هغوی اندېښنو ته لازم پام نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ پر انتخاباتي کمیسیونونو د ښاغلي عبدالله د انتقادونو په اړه وویل:
بر هر چیز قانون انتخابات مد زمانه در نظر گرفته. مثلا
د هر څه لپاره د انتخاباتو قانون یو وخت پام کې نیولې ده. مثلا د کاندیدانو د اعتراضونو ته د انتخاباتو د قانون لمخې 48 ساعته وخت ورکړل شوې ده. کاندیدان باید د انتخاباتي شرکتونو له کمیسیون سره خپل اعتراضونه شریک کړي. بنان کله چې دا بهیر ختمیږي او کاندیدان لا هم اعتراض کوي، د نافذه قوانینو لمخې دغه اعتراض نه څېړل کیږي. نو دوی د افغانستان قوانین هم په پام کې ونیسي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه ټول شکایتونه په دقت څیړلي او نتایج یې د چهارشنبې له غرمې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د څیړلو د نتایجو له ارزیابۍ وروسته به د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې دا ولسمشې د څوکۍ او مخکخ کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو په کمیسیونونو انتقادونه کړي دي، خو د کمیسیونونو چارواکي وایي چارې له قوانینو سره سمې پرمخ سي. د افغانستان د جمهور ریاست دوه مخکخ کاندیدانو له امریکایي ډیپلوماټانو سره د انتخاباتو په اړه تایید کړي، خو وایي چې په دې بحثونو کې د کومې سیاسي معاملې خبره نه ده شوې. صفي الله ستانکزی له کابل په دې اړه تفصیل لري.
ورسته له هغه چې د افغانستان د جمهوری ریاست له دوه مخکخو کاندیدانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو د لیدنو راپورونه خبره شول، دا کاندیدان وایي له دغو چارواکو سره یوازې د انتخاباتو پر روان بهیر او امنیتي مسایلو خبرې کړي. دوی وایي له امریکایي ډیپلوماټانو او نورو سفیرانو سره په خبرو کې د کومې سیاسي معاملې په اړه بحث نه دی شوی. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
نماینده غیر نظامی کوم کشور نه ایالات
متحده د امریکا د متحده ایالاتونو یا کوم بل هیواد کوم کی استازي په دې منزور چې تاسو یادونه وکړه نه دی راغلی. البته د ټولو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د انتخاباتو او د انتخاباتو د سرنوشت په اړه په تماس کې یو. ټول د دې لواله دي چې د انتخاباتو نتایج له قانون سره سم اعلان شي.
د قانون اعلان شوه
لدی مخکې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې له دوه مخکښو کاندیدانو سره خبري روانې دي، سو دوی یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. د افغانستان په شمال کې د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړي استازي پیټر کاستنر ویلي چې له دوه مخکښو کاندیدانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو له خبرو ښکاري چې یوې سیاسي حل لارې ته رسیږو یا هم دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. له بلې خوا د جمهوری ریاست د بل مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویاند ظاهر زهیر ویلي له ګڼ شمېر ډیپلوماټانو او سفیرانو سره تماسونه لري، خو هیڅکله د یوې سیاسي معاملې او حل لارې بحث نه دی شوی. زهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کاستنر د ورستۍ سرګندونو په اړه داسې ویل:
اون چې آقای کاستنر گفته در ارتباط با موضوعات مطرح شده میانه مقامات ارشدی،
هغه څه چې ښاغلي کاستنر د امریکا متحده ایالاتونو د چارواکو او ډاکټر اشرف غنی احمدزی ترمنځ د مطرح شوی خبرو په اړه ویلي، لبل زاویې ویلي. په حقیقت کې بحث په انتخاباتو او د انتخاباتو پاړون مسایلو څرخېدو. کله هم په دې باندې خبرې نه دي شوې چې مصالحه دی وشي یا د امریکایي چارواکي منځګړیتوب وکړي د دې لپاره چې انتخابات دوهم دور ته ولاړ نشي.
روی دست گرفته شوت بحث بر سر این نه بوده.
خو سیاسي سيړونکو بیا وایي د انتخاباتو د نتایجو ځندیدل خلکو سره ځینی پښتني او ګنګوسي را پیدا کړې دي، او تر ډیره احتمال شته چې د پردې تر شا ځینی پټي سیاسي معاملې موجود وي. سیاسي کارپوه حاجی سید داوود وایي تر ډیره به د انتخاباتو د نتایجو ځندیدل او امریکا سره د امنیتي سند د لاسلیک د مودي غزيدل امریکا له دوه مخکخو کاندیدانو سره د یو سیاسي حل لري د منست کولو لپاره هڅولې وي. مخکخ کاندیدان او امریکایي ډیپلوماټان په داسې حال کې زته ونقي سرګندونی کوي چې لا هم د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ورستي نتایج نه دی اعلان شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په افغانستان کې یو شمیر پوځي څارونکو اندېښنه لري چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره به افغان ملي اردو خپلې چارې هڅې چې په کار ده سنبالې نه شي کړی. د دې اندېښنو په اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ اورو.
د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو عسکر د جګړې په اوله لیکه کې پراته دي، خو وایي چې ډېر وخت برق نه لري او خونې تتیږي. د څارنې له کمرو د دې لپاره چې په انګریزي لارښود کار کوي استفاده نشي کولای. سرال دی چې افغان ځواکو د ټولو عملیاتو مسؤلیت اخیستی، خو د ضرورت په وخت کې امریکایي عسکر ملاتړ کوي. د ملي اردو لپاره په اکمالاتو کې هم نړیوال ځواکونه مرسته کوي. د فرانسې خبری اژانس وایي د افغانستان ملي اردو په تیرو لس کلونو کې چټک پرمختګ کړی، خو عسکر یې تښتي، قومي توازن نه لري او اکمالاتي ستونزې لري. خو د ملي دفاع وزارت د ادعا وردویه وایي چې د ملي اردو عسکر پر خپل دشمن برلاسي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو لورې پرتو سیمو کې هم عسکرو ته اکمالات کېږي او د اړتیا وړ مواد رسیږي.
چې زمونږ سربازانو ته وسوال پوسټ حواله دي، ریاشي لپاره و، د البسي لپاره و، او یل تاسو لپاره و، هغه په خپل وخت باندې رسیږي.
جنرال وزیری خپل عسکرو ته د معاشونو پر سوالو کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو دا خبره یې رد کړه چې د ملي اردو په تشکیل کې قومي توازن ته پام نه دی شوی.
پاکستان وسلوال پوز د اوطلب اردو ده هر څوک چې غواړي چې وسلوال پوز ته راشي خدمت وکړي د هغوی مخه څوک نه نیسي او په ټولو ساحو کې خصوصا په تعلیمي مرکزونو کې تناسب قومي مراد شوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې ملي اردو د کمیت لپاره وشه دی خو د کیفیت له اړخه ستونزې لري. د دې کمیسون مشر میرداد خان نجرابی ازادي راډیو ته وویل چې د کیفیت کمزورتیا د امنیت په تامین کې د ملي اردو عسکرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی نجرابی وایي له یوې خوا پر نړیوالو ځواکو اتکا، له بله پلوه د هوایي ځواک د ملاتړ نشتون، د توپچي، راکټ او زیردارو ځواکونو نشتوالی په تعلیم او تربیه کې ستونزې، له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د حکومت ځینې مقابلې او د بیړنیو حالاتو لپاره کمزوري تیاری د ملي اردو عمده ستونزې دي. خو ښاغلی نجرابی هم ټینګار وکړ چې د افغانستان ملي اردو اوس د خپل هیواد د ملي ګټو خوندي کولو ته متحد دی او د انتخاباتو پر مهال خپل قابلیت شوازی کړ. د فرانسې خبری اژانس وای د افغانستان د ملي اردو یو امریکایي پوځي سلاکار د عسکرو د فعالیت په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه یې له دومره پیاوړي ځواک سره کار نه و کړی. د امریکایي سلاکار ویلي د ملي اردو د کیفیت په اړه یوازې هغه کسان دقیقه پریکړه کولای سي چې د جنگ په میدان کې له هغوی سره یو ځای حاضر وي.
قدرمند دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وسلوالو طالبانو د خپلو پوځي عملیاتو لپاره نوی مشر ټاکلی. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې نوي مشر د ټاکلو پر سر د کوټې په شورا کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او د افغان چارواکو له خولې ویلي د طالبانو د پوځي شورا نوی مشر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI نږدې سړی دی. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا وایي چې طالبانو هغه څوک د خپلو پوځي عملیاتو مشر کړی دی چې روان کال پاکستان له زندانه خوشی کړ. ورځپاڼې د دوه افغان چارواکو په وینا څرګنده کړې ده چې ابراهیم صدر د پاکستان استخباراتي ادارې ته نږدې سړی دی. د طالبانو اکثر مشران د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په باور په پاکستان کې دي او امریکایي او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان پوځي ادارې له دغو طالبانو سره په لوجستیکي برخه کې مرستې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې د ابراهیم صدر د ټاکنې په اړه یو سوال ته په ځواب کې وویل چې پاکستان خپلې دې تګلارې ته ادامه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان تر وسه وسه د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کړې ده. طالبانو د خپل نوي نظامي مشر اعلان نه دی کړی، خو تیره میاشت دوی دا خبره په ډاګه کړه چې د نظامي شورا مشر عبدالقیوم زاکر استعفا ورکړې ده. د ورسپانې په وینا صدر او یو شمیر نور طالبان څو میاشتې مخکې د افغانستان د حکومت په غوښتنه په پاکستان کې له زندانه خوشې شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې کوم طالبان پاکستان د دوی په غوښتنه د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره له زندانونو خوشې کوي، هغوی دوی ته نه سپاري. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په باور د صدر له ټاکلو سره داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور چې د ملا عمر مرستیال دی پیاوړی شو، ځکه چې ملا منصور د ملا زاکر مخالف او د صدر نږدې ملګری دی. ملا منصور په یو ډول له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې دخیل وو او ملا زاکر د دې خبرو مخالف وو. ورسپانه د یو افغان چارواکي په وینا خبر ورکوي چې ابراهیم صدر وروسته تر دې د طالبانو د پوځي شورا مشر وټاکل شو چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو قمندانانو د ملا عمر د ناسکه ورور عبدالمنان له ټاکلو سره مخالفت وکړ. یو شمیر لویدیز چارواکي بیا وایي چې دوی داسې باور کوي چې د طالبانو د پوځي شورا چارې به عبدالمنان او ابراهیم صدر په ګډه مخته یوسي.
دا کندهار لري پرتی ولسوالۍ غورک ته تللې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړې دي او خلک یې په سخته قاطعۍ کې ژوند کوي. رپورټونه وایي چې په غورک کې خلک دومره له قاطعۍ سره مخ دي چې د وښو خوراک ته مجبور شوي دي. فرشته جلالزه یې په اړه نور تفصیل لري.
نړیوال سازمانونه د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د شدید قحطۍ خبر ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې د کندهار لرې پرته ولسوالۍ غورک له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې ده او هلته د خوراکي موادو شدید قلت دی. په هغه رپورټ کې چې د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه پورت خپور کړ ویل شوي چې د غورک خلک د ډېرې قحطۍ له امله د وښو خوراک ته مجبور دي. د غورک ولسوال داروخان پوپل په سیمه کې د ستونزو موجودیت تایید کړ او ویل چې عمده مشکل دا دی چې غورک ته تللې لارې خامې دي. خو ښاغلی پوپل ټینګار وکړ چې حکومت دغو ستونزو حل ته متعهد دی.
بدبختانه باید ووایي چې یو غټ عوامل د لارو دغه دی چې د غورک او درکندار پورې ډنبر نست.
ځکه چې نورې ولسوالیو ته لارې ډمبر شوي دي، د غورک ولسوالي ډمبر نه لري. د دغه دښمنانو د مینو د اساسه څه نه څه مشکلات به یې، خو غواړي چې انشاءالله جناب والي صاحب په دې کې وعده کړې ده، او جناب والي صاحب ویلي دي چې موږ به د غورک ته ډېره غټه پاملرنه کوو او لار به ډمبرو. د کندهار ښار یا د سنگینه یا د میوند سره رابطه رحمت لري چې هغه پر لار باندې پر ملکي خلک باندې د غسې ویدي پټاونه سوي دي، زنانه په مابین سکوله سوي دي، کشناوله سوي دي. به تاسو خبر راسه
د بحران نړیوالې ډلې د غورک د وضعیت په اړه خپل رپورټ کې ویلي چې د دغې ولسوالۍ مرکز د حکومت په لاس کې دی، خو ولسوالۍ ته تللې لارې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د غورک یو اوسیدونکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د بحران نړیوال ګروپ ته ویلي چې وسلوال طالبان خوراکي مواد نور پرېږدي، نو دوی مجبور دي چې واښه ویې شوي او وی خوري. د غورک ولسوال درمل خان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار والی د غورک ولسوالۍ د خلکو په ستونزو خبر دی، خو دای ونه ویل چې د ستونزو د حل لپاره کوم ځانګړي کارونه روان دي.
ان شاء الله کیږي ته توار په دې لار باندې را فرامت ما کړی دي، څه مشکل نشته موږ د فاره خلکو ته ډېر غټ اسانچا برابر کو. چلته موږ پروژه لرو د ملي پوستن په نامه چې دا بجرال ته د غسی عملی سی، او خلکو ته مو دا یو غټ لاستراولنه ده چې د جسه به ډېر خلک
د بحران نړیوال جلی همدار از ویلی چې پاکستان ناکام سوی چې په خپل خاور کې د وسلوالو طالبان لپاره هغه خوندي ځایونه بند کړي چې هلته روزل کیږي او نور سهولتونه ورته برابرېږي. د غورک ولسوال پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي ویل چې بهرنیان او د هغوی لخوا روزل شوي کسان هلته ستونزې جوړوي. د غورک ولسوال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د حکومت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ده په وینا د خپل هیواد جوړولو ته مخ کړي او د بهرنیانو په خبرو دې نه غوړېږي.
سموخه لاساده یې راډیو نوري دوستانو زموږ پرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ماخام لو نه بیا د سهار تر وو پورې په همدې صفه د اشنا راډیو خبرونه خپرېږي. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی ای ای پلان لري چې په سګنی وړي کې په افغانستان کې خپل پټي استخباراتي شبکې وتړي او خپل مامورین هم له دغه شبکو نه وباسي. په اړه نور تفصيل له جناقه الکوزین اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جان برینن مارچ میاشت کې د امریکا د پوز قومندانانو ته خبر ورکړ چې دا اداره به له کابل څخه بهر خپل عملیات بند کړي. د سی ای ای مامورین چې رونکي او د امریکا د ملي امنیت ادارې کارپوهان به چې د وسلوالو مخابري ګډوډوي هم له افغانستان څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت خبرداری ورکړی سی ای ای په داسې وخت کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کموي چې طالب وسلوال د ژمي له وقفې وروسته د اوړي موسم کې خپل فعالیتونه زیاتوي. پینټاګون وای په دې کار سره په کابل کې د امریکا د پوز د قومندانانو او سی ای ای ترمنځ اړیکې خراب شوې دي. د امریکا استخباراتي چارواکو منلی چې په افغانستان کې دوی خپل فعالیتونه کموي، خو دا چې په کوم سرعت به دا کار وکړي تر اوسه معلومه نه ده او وروستی پلان یې نه دی تصویب شوی. د امریکا پوز په افغانستان کې په سلګونو پوځي اړې او کمپونه تړلي، خو یو شمېر لا هم فعال دي. د سی ای یو مامور لاس انجلس ټایمز رسپانډ ته ویلي د دوی فعالیتونه په بشپړ ډول په پوز پورې تړلي دي. زموږ مامورین په خپل سر کار نه کوي او د امریکا د پوز پرته خپل کسان ساحې ته ناسته وو. جان میګوري چې د سی ای سره له درویشتو کالو کار کولو وروسته په 2015 کال کې تقاعد وکړ، وایي چې په امریکا کې د 2001 کال سپتمبر د 12 مترو وروسته حمله وروسته د سی ای ای مامورین لومړي کسان ول چې د آسونو په واسطه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. میګوري د سی ای ای په دغه پلان چې غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي انتقاد کوي. میګوري زیاتوي زیات شواهد او تاریخي سوابق شته چې ښیي سی ای ای په ډیرو سختو او خطرناکو ځایونو کې په یوازې ځان فعالیت کړی. که چیرې اوس دا اداره د پوز له همکارۍ پرته کار نشي کولای، غوره ده چې وتړل شي. لاس انډرستاند ورسپونه لیکي د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې سی ای ای وهڅوي تر څو له افغانستان څخه خپل وتل ورو کړي، او استدلال کوي چې د سی ای ای او د امریکا د ملي امنیت ادارې د مامورینو فعالیت به د روان کال له پایته رسیدو مخکې، یعنی له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو مخکې د وسلوالو د حملو مخه ونیسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 3 زره عسکر پاتې دي. دا شمیر په 2011 کال کې 100,000 ته رسیدلی و. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جوزف ډنفورد وړاندیز کړی چې له سی ای ای سره به مرسته وکړي چې د روان کال په پای کې له افغانستان څخه خپل وسایل او پرسونل وباسي. ډنفورد هیله مند ده چې سی ای ای ته به قناعت ورکړي چې د روان عیسوي کال د اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي ګمان کیږي چې د القاعده تر روسي شبکې د مشر ایمن الزواهری په ګډون زیات شمیر القاعده قمندانان د پاکستان په شمال لویدیځ کې پټ دي. په دې سیمه کې د حقانی شبکه چې له طالب وسلوالو سره تړاو لري هم فعاله ده او په افغانستان کې په ناتو امریکایي او افغان ځواکونو زیاتې حملې کړې دي. د سی ای ای مشر جان برینن د امریکا پوسټ ویلي دا اداره له افغانستان او پاکستان څخه بهر په نورو ځایونو کې له لومړیتوبونو سره مخامخ ده. د ادارې خپل زیات پام په سوریه، یمن او افریقا کې د القاعده شبکې ګواښونو ته اړولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه